السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست وخت په افغانستان کې د ماس پښین څلور بجې سوی نن سه شنبه د تالی نه هم نیټه د 2019 میلادي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده زملالی بشیر يم تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي له ټولو ولایتونو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد له اعتراضونه دوام لري د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلال زید څخه اورو
افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نن ورځې تر پایه به د ورته معلومه سي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې څومره کسانو رایې اچولې دي په تخار کې چارواکي وایي چې د بهارک او خواجه غار ولسوالیو سقوط نه دی کړی او چین نن د کمونیست رژیم او اویایمه کلیزه لمانځي افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب رحمان ننګ ویلي چې د ورځې تر پایه به ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته ورسیږي ننګ ویلي تر دې ګړۍ ویلی سي چې پر 2.5 میلیون زیاتو افغانانو رای ورکړی دي د ننګ په وینا د نن ورځې تر پایه به دا هم دقیقا معلومه سي چې څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی یعنی د انتخاباتو په ورځې رایه ورکړې ده ننګ نن په کابل کې خبریالانو ته د معلومات ورکړی دي هغه ویلي داسې اټکل کیږي چې پر 3 میلیونه زیاتو خلکو رای ورکړی وي په افغانستان کې دقیقا سرشمیرنه نه ده شوې لدې عمله د رای ورکولو په شرایطو د برابرو خلکو شمیر هم دقیق نه دی څرګند خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر انتخاباتو مخکې ویلي و چې تر 9 میلیونه او 600 زره زیاتو کسانو نمونه ثبت کړي دي په بلخ کې د وسوال طالبانو په حمله کې ولس پولیس وژل سوی دی د بلخ د والی ویان منیر احمد فرهاد دا خبر تایید کړی دی ویلی دی چې تر 400 زیاتو وسوال طالبانو چې پر موټر سایکل سپارول بیګاش په پښورتي پکې پر پوسټه حمله وکړه او حمله یې تر نن غرمه پوری هم روانه و فرهاد ویل چې وسوال طالبانو ته هم سخت تاوان رسیدلې دی د وسوال طالبانو ویان ویلی چې شورتي پې نیولې خو فرهاد دوغوی اداره رد کړی دی د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید ویلی چې کای اضافي قواوی شورتپی ته ولاړې نسی شای تلفات زیات سي د شورتپی ولسوال کریم خان ویلي چې وسوالو طالبانو دیارلس پولیس نیولی او له سیمې تر تشتیدو مخکې ولسوالۍ ته ورچولی دی په تخار کې چارواکو رد کړ چې د بهارک او خواجه غار ولسوالیو سقوط کړی دی په ورسوي کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې په تخار کې ځینې ولسوالۍ وسوالو طالبانو نیولې دي خو د تخار د والی ویاند نن د ازادي راډیو ته وویل چې دا خبر دقیق نه دی جواد هجری د ازادي راډیو خبريال ته وویل
سقوط اسلامي ولسوالي مو نه کړده د تمام ولسوالي مو
دی وی اصلا زموږ هیڅ ولسوالي سقوط نه دی کړی په ټول ولسوالي کې د بهارک او خواجه غار په ګډون اداري فعال دي او خلکو ته خدمات کوي په ځینې سیمو کې دشمن نفوذ کړی وو او اضافي ځواکونه له مرکزه ورستول سوي دي وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې چین نن د کمونیست رژیم او یایمه کلیزه لمانځي په عین وخت کې په هانګ کانګ کې د اعتراض کوونکو پولیسو ترمنځ د خوډب خبرونه خپاره سوي په هانګ کانګ کې روانو اعتراضونو په چین کې د کمونیست رژیم د او یایمه کلیزه مراسم تر سیوري لاندې کړي دي د چین په دې خود مختار سیمه کې خلک له څو ونیو راځي د دیموکراسي لپاره مظاهره کوي رپورټونه وایي چې نن د مظاهرو زد پولیسو پر هغوی د اوشکو بهونکو غاز پاشلی او پر هغوی حتی ډزې کړي دي د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندیز کړی چې په کانګرس کې د کالیفورنیا د دیموکراتانو استازی ادم شیف چې د هغه د استیزا لپاره د تحقیقاتو مشري کوي د خیانت په جرم ونیول سي د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس یو شمېر دیموکراتانو د ډونالد ترامپ د ځینې فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه استیزا ته مقدمه جوړه کړي د کانګرس د ډله په دې اړه څېړنه کوي چې ډونالد ترامپ د رپورټونو پر اساس د اوکراین پر جمهور رئیس فشار راوستي و چې د پخواني ولسمشر د مرستیال جو بایدن د فعالیت په اړه تحقیق وکړي جو بایدن د دیموکرات ګوند یو شای په 2000 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د ډونالد ترامپ وړاندې لومړی کاندیدان وي د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمینې یروان ته ورسید. هغه به د یوریشیا اقتصادي اتحادیې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. په عین وخت کې په روسیه کې د سیاسي اقتدار غوښتنې پر ضد مظاهرې وسوې. په یروان کې د جمهوري ریاست د ودانۍ مخکې نن یو شمېر اعتراض کوونکي راغونډ سوي وو او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو یې د ملاتړ نارې وهلې. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني او د سنگاپور صدر اعظم لی لونګ هم په دغه غونډه کې ګډون لري. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ کړی چې په قرغیزستان کې د ازادي اروپا ازادي راډیو پر خبریال ایبک کلچمانوف د حملې په اړه ازادي څېړنې وشي. د دې سازمان د بشري حقوقو او روغتیا د برخې مشر لورا ملیس نن ازادي راډیو ته ویلي چې د بیان ازادي د هرې ډیموکراسۍ اساسي اصل دی او د بیان ازادي باید محدود نشي. پر کلچمانوف د قرغیزستان په جنوبي ښار اوش کې یو شمېر ځوانانو د سپتمبر په 28مه حمله وکړه. په زور یې د هغه د ثبت وسایل، د هغه ټول اسناد، موبایل ټلیفون او حتی د هغه د کور کلیانې ورڅخه واخیستل. کلچمانوف په هغه وخت کې د ازادي راډیو او ازادي اروپا راډیو لپاره په یوه تحقیقاتي راپور کار کاوه. او د ایران وی محکمې نن د هغه هیواد د جمهور رئیس حسن روحاني ورور په 15 کلونو بند محکوم کړ. دا خبر د ایران نیمه دولتي خبری اژانس فارس د ایران د قضایه قوې د ویاند په حواله خبر کړی دی. د ایران د ولسمشر ورور په می میاشت کې محاکمه سوی و. پر هغه د اداري فساد جرم ثابت سوی دی. د ایران د قضایه قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی فارس ته ویلي چې فریدون د ایران د جمهور رئیس ورور په 15 کلونو بند محکوم شوی، خوشحالي په یوه بله مسئله کې هم تر محاکمې وروسته سزا ورته وټاکل سي. د ایران د قضایه قوې ویاند نور جزئیات نه دی ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای لټولو ولایتونو څخه د رایو مواد مرکز ته انتقال سوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون خبرداري ورکوي کنوماندان خپل کمپاینی پوسټرونه له ښاره لرې نه کړي، جریمه بسي.
د خپل وخت ختمېدو سره باید چې دا پوسټرونه لرې کړي، اما دې قانون په ځان نه تطبیقوي.
اوروزګان کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنیانو ژوند ته ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي.
دا د یو کور سره دی ولا سوي د بیا نوی دی د یو غړو بل ټوله په مخ اخیست.
په هانګ کانګ کې اوس هم د حکومت ضد اعتراضونه دوام لري. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او همدارس کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خبريږي. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیس مشغله ازادي رادیو اوريده. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د کابل لټولو مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال سوي دي. د کمیسیون د چارواکو په وینا د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې د میزان میاشتې پښ پژمه نیټه وسول، لڅباندې 2.5 میلیون کسانو رای ورکړي دي، خو دا دقیق شمیر به نن ورسته معلوم سي. زموږ همکار امید زهیر مل د انتخاباتو په اړه د تازه معلوماتو ترلاسه کولو په خاطر په کمیسیون کې دی او جزئیات راکوي. پانی وکړی زهیر مل صاحب.
لومړی سلام تاسو ته اوریدونکو ته. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابل د ټولو مرکزونو څخه ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رالېږدول شوي دي. همدا ډول د پرواز او پنشیر ولایتونو هم ټول ټاکنیز حساس او غیر حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو کمشنر او رنگزیب ازادي راډیو ته په ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه باندې وویل چې هغه شمیرې چې دوی ترلاسه کړي دي ښایي چې په 3,300 مرکزونو کې 2.5 میلیون 98,350 کسانو ګډون کړی دی. دوی وایي همدا ډول ټاکنې په 3,609 مرکزونو کې شوې دي چې له ډلې تر دمګړې پورې 3,600 مرکزونو ته د دوی لاسرسی نه کیږي چې اړیکه ورسره ونیسي، ځکه یا هم هلته د ټلیفونونو سیګنال صحیح نه دی او دا سیبل لاره هم نه ده پیدا شوې چې دوی وتوانېږي حداقل په سم ډول باندې د دې سیمو یا هم د دې مراکزو د مسؤلینو سره اړیکه ونیسي. خو له دې مخکې تقریبا غرمه مهال د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن برحمان ننګ ازادي رادیو ته وویل چې 2.5 میلیون نه زیاتو کسانو په ټاکنو کې ګډون کړی دی، خو دا شمېره به تر 3 میلیون ونه رسیږي. اما د 2.5 میلیون او د 3 میلیون ترمنځ به د ټاکنو د ګډون کوونکو ورستۍ شمېرې وي چې تر 100 البته که زه وایم تر دقیقو پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کمشنران د رئیس په ګډون باندې کانفرنس لري او د ورستۍ شمېرې به خلکو سره شریکي کی. د دې سره په خوا کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د شمېرو لمخې چې د 3.5 ولسوالۍ څخه د 3.5 ولسوالۍ د مرکزونو څخه ټول حساس او غیر حساس مواد د ولایتونو مرکزونو ته لیږدول شوی دي، او 15 ولسوالۍ شته چې هغوی ته د دوی لاسرسی نشته دی. په دې معنا باندې چې هلته مواد شته دی چې دوی لیږدولي دي، تقریبا مواد حساس او غیر حساس مواد، خو د امنیتي ستونزو له کبله د ولسوالیو د مرکزونو نه د ولایتو مرکزونو ته تر دم ګړی پورې نه دي لیږدول شوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون همدا د نن ډیټا سنټر په رسمه توګه باندې پرانست، یعنی ټول هغه مواد چې هغه د ولایتونو د مرکزونو را کابل ته را لیږدول کیږي، او تر خو یې بیا دلته د کابل د کمیسیون د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دننه د ډیټا سنټر کې دننه سرتګي په ډیجیټل بڼه باندې هغه مرکزونه پرانستل شو. خو یو شمېر ناظرین وایي دوی به تر هغه پورې اجازه ورنه کړي چې تر ټول مواد ډیجیټل سنټر ته داخل شي، البته ډیټا سنټر ته، تر څو پورې چې سارنه په سم ډول نه وي او تفکیک ونه شي چې مواد په سم ډول رسیدلي نه دي رسیدلي. ځکه دوی یو اندېښنه دا درلوده چې یو شمېر صندوقونه شته چې سرونه یې خلاص دي. د همدې کبله ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ساعت وړاندې د یو شمېر سیاسي احزاب او تر خوا د ټاکنیزو ټیمونو سره غونډه درلودله، تر خوا یو شمېر مسایلو باندې بحث درلوده چې هغه به هم وروسته داږي چې کوم موضوعات تر بحث لاندې ونیول شول.
ډیر زیاته مننه ظهیر مل صاحب. امید ظهیر مل و چې د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه موږ ته په مستقیم ډول راپور راکاوه. د ویل چې د کابل له ټولو مراکز څخه مواد کمیسیون ته انتقال شوي دي. کمیسیون و نتوانیږي له مهالویش سره سم انتخاباتي مواد مرکز کابل ته انتقال کړي، نو دا به د انتخاباتو پر پایلو څومره منفي اغیز وکړي؟ د دې پوښتنې او نورو د ځواب لپاره زموږ همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې ده، او په سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې ده چې کمیسیون به څومره متوانیږي انتخاباتي مواد د مهالویش سره سم پلازمینې کابل ته انتقال کړي.
لبه ده مرغه چې د وضعیت او شرایط د چې رامنځته سول چې د ټاکنو هغه بهیر خصوصا د ټاکنو ورځ وروسته څه چې لازم وو هغه له اوسنۍ ستونزو څخه متاثر شوي دي، خصوصا مخابراتي ستونزو همدارنګه د مواصلاتو برخه، او دا بدون شک کېدای شي چې ځینې فعالیتونه د کمیسیون متاثر کړي. لومړی کمیسیون په دې ونه توانېد هغه څه چې وعده کړی وه په دوو ورځو کې د ټول راکوونکو هغه مشارکت په دقیقه بڼه باندې د خلکو سره شریک کړي، چې یعنې په ټول ټاکنو کې څومره خلکو برخه اخیستې وه، او دا هم خلکو یو رقم اندېښنې خصوصا په سیاسي ټکټونو کې رامنځته کړې ده چې ارقام ولې داسې په یو شکل باندې همدارنګه په یو وار باندې مطرح کېږي تر څو هغه شک ته ځینې لمنځه شي. دوم، څومره چې دغه د ټاکنو ورځ وروسته دغه مرحله اوږده کېږي او غځېږي، اندیکنی زیاتی وی چې خامخا په دې کې لاس وهنه ونیسي او څه جوړښت او درګه تخنیکی مداخله پروسه کې ونیسي، نو څومره چې کمیسیون کولی شي دغه پروسه زړه سره راغونډه کړي او بل اخره پایلې د پایلې اعلان لپاره زمینه مساعده کړي، او موږ اندازه باندې د ټاکنو د پایلو منل کاندان لخوا نه اعتبار اوچتوي او هغه زیاتیږي.
فکر کوي چې کمیسیون به وتوانیږي چې هغه د خپل مهالویش سره سم دغه انتخاباتي مواد لومړی د ولایتونو مرکزونو ته ورسته کابل ته انتقال کړي؟
زه ډیر باوري نه یم، ځکه چې دوی په د موادو په لیکت کې هم له ځینې ستونزو سره مخامخ شول، او هغه ځینې مرکزونو ته یعنی مواد چې په وخت کې درې مشکله ټاکنو ورځ یا د شپې هم دوی لګیا وو، او دا یو لوی فشار وو په لوجستیکي برخه باندې. اوس هم که دغه پروسه څومره وګدکیږي چې ته پلار کې مشکل ده، چې ته امنیتی ګواښونه دي، چیرته جګړې دي او چیرته مواصلات او مخابرات مشکل لري، نو دا طبیعتا چې کمیسیون هغه تقویم به تر یو حده پر متاثره کړي.
د تقویم تر څنګ تاسو تقویم یاد کو چې دا به متاثره کړي، ځان په کرامه سکیږي په پایلو باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي، په داسې حال کې چې ځینې انتخاباتي ټکټونه وړاندې لوړاندې نه د خپل بریا اعلان کړي.
ما مخکې یادونه وکړه چې څومره چې دغه د ټاکنو ورځ څخه وروسته لړۍ اوږده کیږي او تقویم غځیږي، نو خامخا د په تخنیکي لحاظ باندې او همدارنګه په سیاسي لحاظ باندې هغه برخو ته چې هغوی په د ټاکنو کې زینه فدي اندېښنې راپاروي او بیا د دې پایلو منل یو شکل اشکال متاثره کیږي او اغېزمنه کیږي. او دا د کمیسیون لپاره هم یعنی ډېر کومک نه کوي چې تر څو د ټول قناعت ورکړي. په ښه توګه
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
تاسې ازادي رادیو اوري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي ک نوماندان خپل کمپاینی پوسترونه ل شار لری نکړي جریمه بسي. دغه کمپاینی پوسترونو کابل شاریانو ته هم ستونزې را پیدا کړې دي. د قانون لمخې ل ټاکنو وروسته باید ټول کمپاینی پوسترونه ل شار څخه ټول سي. په دې اړه ناجیه صافی راپور جوړ کړی دی.
د کابل خار په بیلابیلو برخو کې لا هم د کاندیدانو کمپاینی پوسټرونه تر سترګو کیږي. یو شمیر کابل خاریان په دې اړه بیلابیل انتقادونه لري.
نو مې فرید الله دا سم چې موږ وینو د کابل خار په زیاتو ساحو کې اته د برخو پایو او په زیاتره ساحو پوسټرونه و سم لیدل کې دا کاملا د قانون خلاف دی او باید دوی د شروالي لخوا جریمه شوی وای، خو متاسفانه تر اوسه داسې کوم کار نه دی شوی او نه تر سترګو کیږي.
زه مال ما د کارتنو صحیح اوسیدونکی ټول هغه زورواکي دي چې بس دې قانون په ځان نه تطبیقوي. دا خودی ته ټاکلې وخت پر کړه چې تر د خپل وخت ختمېدو سره به چې دی دا پوسټرونه لري کی اما دې قانون په ځان نه تطبیقوي.
ایمانوم نعمت الله د مسلک نسیول انجینری ده. نور دا پوسټر لري دی غنه په دی لوخو یا د سرکو په سرونو په سرو یا په وټونو کې لګولې دي. دا د نور په خپل باندې لري کی په دیوالونو باندې دی په لوخو باندې دی. نو دا دی په لری کې په خپل دی دوی لری کې چارواکي دي ته مجبورې سي بیا دوی په زور لری کې او پلان خسته مشکل پیدا کړ. دا اوس مخامخ مقدار دا پوسټر خاري کې ډور ډیر غټ بورډ لګیدل دا یو مزاحمت او مشکل ده.
خو د کابل خاروالی وای د خاروالی مامورین له خار څخه دغه پوسټرونو پر ټولولو بوختي. د کابل خاروالی ویان دی نرګس مومند ازادي رادیو ته ویل
کابل خاروالی مجبور ده چې د مشخص ساحونه د کار د بلبډونه راټول کی چې په حال هم د مګدا کار جریان لري او د دغه دوه درې ورځو شاوخوا راهیسې مونږ په بیلابیلو ناحیو کې البته په دغه دوه وشته ناحیو کې د مختلفو ځایونو نه هغه مختلف بلبډونه چې مختلف ساحو کې نصب شوي دي هغه مونږ راټول کړی دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان ده شیما عالم سروش وای د قانون لمخې کاندیدان باید له ټاکنو وروسته تر شل ورځو پورې خپل عکسونه له خارو نو لریکړي.
افراد اشخاصی که کاندیدان
د قانون لمخې کاندیدان باید له انتخاباتو اته سلويخت ساعت مخکې یعنی د سکوت پر مهال باید د رای ورکونې لمرکزونو او لټاکنو وروسته دوی شل ورځې وخت لري چې خپل تبلیغاتي پوسټرونه لریکړي. کاندا انتخاباتي سرغړونه ده او شکایتونو کمیسون باید اقدام وکړي. له بلې خوا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی وایي هغه کسان چې د طرز العمل خلاف کار کوي هغوی به له 50 تر 100 افغانۍ پورې جریمه شي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د شنبه په ورځ د میزان په شپږمه ترسره شوې. د دغه ټاکنو لپاره 13 نوماندان و چې د رای ورکونې مرحلې ته یوازې 13 کسان پاتې شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسیز مجرغل ازادی رادیو اوری د افغانستان د مخابراتی خدمتونو د تنظیم اداره یا اترا و ی د هیواد په یو شمیر شمالی ولایتونو کې به ډیر ژر مخابراتی ستونزې حل کړي. د دې ادارې چارواکو ازادی رادیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د کندوز په ګډون په تخار او بدخشان ولایتونو کې د مخابراتی شرکتونو ځینې سایټونه لمنځه وړي چې له امله یې په دغه سیمو کې مخابراتي خدمتونه په ټپه درېدلي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان مخابراتی شرکتونه د پان او پړنګ ترمنځ وسلوال ترې د فعالیتونو د بندیدو او حکومت ورته د کاري جوازونو د اخیستو ګواښ کوي. ځینې سرچینې د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي په تیرو دریو ورځو کې په یو شمیر شمالي په ځانګړي ډول بدخشان، تخار، کندوز او بغلان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري دیرش مخابراتي سایټونه او بګبونونه سوځول شوي چې خصوصي مخابراتي شرکتونو ته یې نږدې 15 میلیونه ډالره زیان اړولی دی. دغه سرچینه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل بګبون سیستم د مخابراتي شبکو د ملا د تیر حیثیت لري چې د یو بګبون د لمنځوړلو له امله په څو ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه په ټپه درېدلی شي. دی وایي که حالت دغسې دوام وکړي ویره ده چې خصوصي مخابراتي شرکتونه چې په دې هیواد کې نږدې 2.1 میلیارد ډالره پانګونه کړي خپل فعالیتونه بند او خپلې پانګې به بهر ته ولېږدوي. دغه سرچینه دغه شان وایي چې په افغانستان کې نږدې هره ورځ د وسلوالو مخالفینو له لوري یوه مخابراتي پایا له منځه وړل کیږي چې د هرې پایې قیمت له 1000 ډالرو نیولې تر 1,00,000 ډالرو رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم په دې اړه اندېښنه لري خو وایي پانګوال باید په یو جګړیز هیواد کې د پانګونې پر وخت دغه شان خطرونه پر ځان ومني. د دې وزارت رسنی سلاکار شیرشاه نوابی ازادي راډیو ته وویل
کچېرې تاسو په یو بحراني هیواد کې چې څنګه څنګه کوي هغه کې تاسو بیا د منیجمنت هم کولای شئ. کچېرې مخابراتي شبکې قطع کېږي دا موږ د طالبانو څخه بیعت کوو مخامخ، نو دا په دې معنی ده چې باید دا ستونزه ونه سي. اوس ټول خلک تهدید لاندې دي، څوک تهدید لاندې نه دي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت له ولسي وګړو غواړي چې په خپلو سیمو کې وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړي چې د ټولګټو پروژو له تخریب نه لاس واخلي. د دغه وزارت رسنی سلاکار دغه شان وایي چې دوه ورځې وړاندې وسلوالو مخالفینو د بغلان ولایت په اړوندو سیمو کې نوري فایبر هم د چاودنو په وسیله الوزول چې لامل یې په یو شمیر ولایتونو کې انټرنیټي خدمتونه په ټپه ولاړ دي. خو دی وایي د دوی تخنیکي ټیمونه سیمې ته رسیدلي او ژر به یې ورغوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او د مخابراتي شرکتونو د سایټونو د تخریب له امله مخابراتي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم یا اترا اداره وایي چې په کندوز، تخار، بدخشان او سمنګان ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د تخریب شویو مخابراتي سایټونو او بګبونونو د جوړېدو چارې روانې دي او ډیر ژر به په دغه ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه بیرته پایل شي. د دې ادارې تخنیکي مرستیال نقیب الله سیلاب ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په یادو ولایتونو کې ځینو مخابراتي شبکو فعالیت پیل کړي خو د پخوا په شان معیاري نه دي.
خې خدمات نو ولکته ول وس خوشبختانه شبکې یو څه بیرته خدمات شروع کړې دي. د کیفیت مشکل به کېدای شي یو څو ورځې پوري وي او کوشش روان ده ټیمونه کار کوي تخنیکی د مخابراتي شبکو چې زر تر زره دغه مشکل رفع کړي، فایبر بیرته وصل سی او هغه سایټونه چې تخریب شوی دی هغه بیرته نورمال سی.
ل دې وړاندې د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلی و چې د وسلوالو مخالفینو د غواخونو لامل د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي چې د سیمې اوسیدونکو لامل لګنو ستونزو سره مخ دي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري د اوروزګان ولایت روختيای چارواکي وای په اوروزګان کې د طالبانو ترولکې لاندې سیمو کې د زرګونو کوچنیانو ژوند د ناروغي له خطر سره مخامخ دي. شریف الله شرافت راپور راکوي.
روختيای چارواکي وای په اوروزګان ولایت کې د پولیو یا ګوزړ ناروغي ترڅنګ د شری خطرناک مرګونی ناروغي هم د زرګونو ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ کړی دي. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ولسوالۍ کې لتیر یو نیم کال رئیس شاوخوا یو لکو څلوېش زر ماشومان له هر ډول واکسین څخه به برخې دي. روغتیایي چارواکي وایي دغه ماشومان د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي چې اوس په خورا بدو وضعیت کې دي. د دغه ولایت د واکسین د برخې مسول سیفالدین همنوا ازادي راډیو ته ویل چې په یادو ماشومانو کې د پولیو ناروغي تر څنګ د شیری ناروغي هم څو برابره زیاته شوې ده.
چوتریشم باندې کمپاین هم باندې دا خو د خطر جنگ دی ولایت په اوس وسه دا سمش په داس حالت کې چې موږ ته کې مشکل نکو ته نه پرېږدي چې نکو ته وي وسه په ډېر وخت کې موږ د طالبانو سیمه کې نه تللی چې موږ تخنیکی کسان هم نه پرېږدي او په ساحو کې چې موږ ته خبره رسیږي موږ په دې خبره چې په وسه چوری ولسوالۍ کې اوبلیک ته شاید دغه اوس خو لا د ګرمۍ و دا په منی او په پسرلی کې او دغه اوبلیکونه ډېرېږي موږ وسه دې بعد خطر ډېر ګوري چې دغه منی روان دي چې د ډېر ماشومان په دښتس او شات مرګ میرم ولري.
دغه روغتیایي چارواکي وایي کچیر یاد ماشومان ته ژر تر ژره د شری واکسین و نه رسیږي نو زیات شمیر ماشومان به د یادي خطرناک مرګونی ناروغي لقبل خپل ژوند له لاس ورکړي. د ترنکوټ د ولایتي روغتون مسولین هم وایي چې دوی تله ولسوالۍ څخه په شری ناروغي دغه اخته ماشومان په ډیر مرګونی حالات کې راوړل سوي او وایي چې شمیر یې د پخوا په پرتله زیات سوی دی. دا د هغه ماشومانو ژغونه دي چې له چوری ولسوالۍ څخه د ترنکوټ ولایتي روغتون ته راوړل سوي دي. د دغه ماشومانو عمرونه چې د دوه کالو څخه نیولی بیا تر پنځو کلنیو پورې دي او پر کټونو پراته دي په خورا بد حالات کې معلومیږي. بی بی سلما او نجیبه چې ماشومان یې د شریف ناروغۍ اخته دي او ولایتي روغتون ته یې راوړي ازادي راډیو ته داسې وویل.
د
بشری حقونو د کار ډله هم د وسلوالو طالبانو دغه کار د بشری حقونو پر وړاندې ښکاره تیری یادوي. دوی له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د یادو واکسینونو ته اجازه ورکړي تر څو د دغه ماشومانو ژوند وژغورل سي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې د پولیو ناروغي هم په ماشومانو کې د پخوا په پرتله څو برابره زیاته شوې ده چې یوازې په روان میلادي کال کې د پولیو اته مثبت پیښې د یاد ولایت په مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې ثبت شوي. په هغه سیمو کې کوم چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او وسلوال طالبان د واکسین اجازه نه ورکوي چې روغتیایي کارکوونکي وروړي. وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د روغتیایي چارواکو دغه اداوي رد کړي وي چې ګڼې دي د واکسین خنیولوی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو اوري په داسې حال کې چې چین نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کمونیستي نظام د ټینګښت او یایمه کلیز لمانځي په هانګ کانګ کې موتریزان د حکومت پر ضد نور مظاهرو ته تیارای نیسي څو دا مراسم تر سیوري لاندې راولي. فریبا ظاهر راپور لري.
پیکینګ غواړي د ورځ نړیوالو ته د ملي وحدت او قوت د سمبول په توګه وشي. په دې ترڅ کې اورلوبې، هنري او سپورټي نندارې او د ډونګ فینګ یو څلوېشت په نوم د لویو وچو ویشتونکو یو توغندي په ګډون پرتمین پوځي پریډ په پام کې دی. ټول پروګرامونه چې شاوخوا سلو زرو کسانو ګډون پکښې درلود په ډېر منظم ډول ترسره شول. زرګونو ګډونوالو د چین بیرغونه رپول او جنګي جټ الوتکې والوتې. بلاخره داسې پوځي پریډ چې پیکینګ د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت معرفي کې ترسره سو. دې مراسمو ته د نورو هیوادونو مشران نه وو بلل سوي خو بهرني سفیرانو ګډون درلود. د هانګ کانګ سیمه ییز حکومت بیا د پیکینګ د مراسمو د نه ګډوډۍ په هدف په دې ښار کې مظاهرو ته اجازه نه ده ورکړې. هلته له نږدې څلورو میاشتو لاریونونو او نشته ورسته د نورو پراخو اعتراضونو لپاره تیاری روان دی. په هانګ کانګ کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بیساري ډول پر تګ راتګ بندیزونه لګول شوی دی. په دې ځای کې دیوالي خندونه شتل شوی، دوکانونه بندي، په شار کې ډیر پولیس ځای پر ځای شوی دی. د تیاری د دې لپاره چې د خلکو مظاهره په پیکینګ کې د کمونیستي رژیم د ټینګښت دا وایي میکلیزم مراسم تر سیوري لاندې رانولې. د شار چارواکو د موټر تمځایونو او لوی پلورنځي تړلې دي. حتی هغه مهم ځای چې په تیرو اولسونیو کې د اعتراض کوونکو د راټولېدو لپاره ځنګړې شوی و نن بند و. د مظاهره د چین محکمو ته د مجرمینو د بیرته سپارلو د لنجمنې لایحې پر وړاندې له مخالفت څخه پیل شوی دی، خو د پراخې ډیموکراسۍ او د پیکینګ د هغو اقداماتو د مخنیوي له غوښتنو سره یې دوام وکړ چې مخالفین یې د برېټانیا په دې پخوانۍ مستعمره کې د چین لاسوهنه بولي. چین تر امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی. د یو شمېر لویدیځو سیاستوالو په ګډون ځینې منتقدین د ولسمشر شي جین پینګ پر ادارې انتقاد کوي چې په دې هیواد کې بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي. په ځانګړي ډول د یو مسلمان اقلیت اویغورانو سره د چین د حکومت چلند انتقادونه راپورته کړي دي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم څلور بجې او دیرش دقیقې سوي. له فرشتې جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ویلي چې د نن ورځې تر پایه ټول انتخاباتي مواد له ولایتونو مرکز ته لیږدول کیږي، او ویلي چې د نن ورځې په پای کې به دوی ته دا دقیقا معلومه سي چې څومره خلکو په انتخاباتو کې ګډون کړی و، یعنی رایه یې ورکړې ده. په تخار کې چارواکي وایي چې د بهارک او خواجه غار په ګډون د دغه ولایت هیڅ ولسوالۍ سقوط نه دی کړی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند هم پر ټویټر لیکلی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مرستیالان تعلقانو ته تللي دي، او تخار ته اضافي امنیتي ځواکونه هم رسیدلي دي. په بلخ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې یولس پولیس وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر احمد فرهاد دا خبر تایید کړی، ویلي دي چې بېګا شپه تر 400 زیاتو وسلوالو طالبانو په شورتي پکې پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړه. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید ویلي چې اضافي قواوی کسیمې ته ولاړې نسي نو تلفات به زیات سي. چین نن د کمونیست رژیم او یایمه کلیزه ولمانځله. په عین وخت کې په هانګ کانګ کې اعتراض کوونکو سختې مظاهرې کړي، او د پولیسو سره په خوډب کې هم ویل شوي چې یو شمېر کسان زخمیان شوي دي. ځینې رپورټونه وایي چې پولیسو نن په هانګ کانګ کې پر مظاهره چانو ډزې کړي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادمیر پوتین نن د ارمنستان پلازمېنې یروان ته ورسېد. په همدې وخت کې د یروان د جمهور رئیس د جمهوري ریاست د ماڼۍ مخې ته یو شمېر اعتراض کوونکي راغونډ شوي وو، او په روسیه کې له سیاسي زندانیانو یې د ملاتړ شعارونه ورکړل. او د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ نن ویلي دي چې په قرغزستان کې د آزادې اروپا او آزادي راډیو پر خبریال ایبک کلچمنوف د حملې په اړه باید آزادې څېړنې وسي. د سازمان ویلي دي چې پر ژورنالیستانو حملې غندي، او د ژورنالیستانو د فعالیت لپاره باید هیڅ خنډ نه وي. پر ایبک کلچمنوف د قرغزستان په جنوبي ښار اوش کې یو شمېر کسانو د سپتمبر په 28مه حمله وکړه، وی واهه، او په زور یې د ثبت وسایل، ټلیفون او نور اسناد ورڅخه واخیستل. تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم واصل وسال یو څو سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په اوروزګان کې که هم ورزش وده کړي، خو لوبغاړي د کمو امکاناتو او د ورزشي لوبغالیو د نشتون له امله شکایت کوي. د اوروزګان ولایت د کرکټ ټیم مشر شفیع الله رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي په سرو شګو او خاورو کې په ډیر ستونزمن حالت کې تمرینونه کوي، او د نوموړي خبره د دې ترڅنګ د لوبغاړو روغتیا هم ګواښي. د محل په اوروزګان ولایت کې له کرکټ